گم خوشیست از در و با
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشایزه سفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو غرمنی خبری پروگرام د تاسو خ راغلاست په وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي لدی ورسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې د جزئیاتو په عمل کېدو پورې مشروط وي دا ورسته له هغه چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې طالبانو یو بریدو کړو پکې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وای
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې د امریکا د متحده ایالاتونو د جنوبی چین د سمندرګي پر ډېره برخه د چین لانجمن ادعا رد کړ د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کړي دوه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو نو موړی ورسته له هغه لاوروف سره خبري کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې ورسته اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاوده شوې دي د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه تایید کړي چې روسي د ګنې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړي وي روسي هم دغه اداوي رد کړي دي د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی یوه هم پرون د سمنګان په مرکز ایبک کې و د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستی موټر بم چاودنه او حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي خلیلزاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد پای ته رسولو غوښتنه وکړه د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله ورسته له هغه وشو چې د بندیانو د خوشی کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداري ورکړل چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته به دوام ورکړي په شمال کې د ملي اردو د رقل اردو په تیرو څلور شو ساعتونو کې د شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی په یو بیان کې چې نن سهار رسنیو ته استولې ویلي چې د وسلوالو ته پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو پر مهال مرګ ژوبله وخته ده
درې حملات حراس افغانای طالب در طی 24 ساعت گذشته در ساحه مسئولیت ما
د تیر څلور ساعتونو په ترڅ کې زموږ د مسئولیت په ساحه کې ترورست او طالبانو په حملو کې 12 طالب وسلوال وژل شوی او شپږ دیرش نور ټپیان دي په ټوله کې په تیر ورځ کې د دښمن نږدې اویا وسلوال مړه او ټپیان شوی دي خغل رضایی وایي دا نښته د بلخ فاریاب او سمنګان په اړوندو سیمو کې شوې ده شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو هوري د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبی چین د سمندرګي په ډیره برخه د چین لانجمنه ادارت کړی او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دریز ملاتړ کړی دی تمه ده چې دا اعلان به د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 28مه په یو مکتوب کې په دې اړه د واشنگتن رسمي دریز روښانه کړ ویل متحده ایالات دا خبره په ډاګه کوي چې د جنوبی چین پر سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعا ګر سره غیر قانوني ده او چین پر دې سیمو د ولکې لپاره د زور لارې کمپاین کوي. پومپیو وای نړۍ پیکینګ ته اجازه نه ورکوي چې دا سیمه په خپل سمندري امپراتوري بدل کړي. چین هم د پومپیو د ریس په وړاندې خبرګون وخت په واشنگټن کې د چین سفارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل امریکا په دې لانجه کې مستقیم دخالت نه لري خو بیا هم خپلو لاسوهنو ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې امریکا په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په پلمه خپل زور ښیي، کړکېچ ته لمن وهي او پارونې کوي. چین د دې سمندرګي په سلو کې نږدې نوي خپل مالکیت بولي خو اندونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان هم پر ځینو برخو د مالکیت ادعا لري. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 135,000 زیات کسان مړه کړي دي. د کورونا وبا د امریکا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې چې په مې میاشت کې پکې بندیزونه لري شوي و ډېر د خپرېدو په حال کې ده. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10,240,000 کسانو اوښتی او د مړو شوو شمیر هم له 515,000 کسانو اوړي. او د فرانسې حکومت او صنفي اتحادیو پرون دوشنبه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې 500 میلیارد یورو روغتیایي کارکوونکو ته د هغوی د تنخواو د زیاتوالي لپاره ورکول کیږي. که څه هم د فرانسې صدر اعظم اعتراف کړی چې د کورونا وبا خپرېدو ته په پام دغه اقدام یو څه په ځنډ کیږي. کله چې کورونا په فرانسه کې اوج ته رسېدلې وه، خلکو شپه او ورځ د روغتیایي کارکوونکو د کار کولو ستاینه کوله، خو دغو کارکوونکو ویل چې که په دې برخه کې کوټلي اقدامات ونه شي، دغه ستاینې به یوازې هوایي ستاینې وي. د دغه 500 میلیارد یورو څخه د نرسانو او روغتیا پالانو تنخواوې په میاشت کې 133 یورو زیاتېږي. 4.5 میلیونه یورو هم د هغو ډاکترانو د تنخواو د زیاتوالي لپاره ځانګړې شوي چې یوازې د روغتیا په عامه سکتورونو کې کار کوي وبخئ، او هدف یې دا دی چې له خصوصي کلینیکونو خلک جذب کړي. په فرانسه کې کورونا له 10,000 زیات کسان مړه کړي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په ایبک ښار کې د طالبانو برید سخت غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. افغان حکومت په دې اړه وایي. د ولسمشر ویاند دواخان مینپال وایي سمنګان د ملي امنیت پر ریاست باندې په وسلوال برید کې 10 افغان پوځیان وژل شوي او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. په هلمند کې د کرونا وبا خاطر د پولیو کمپاینونه ندی تطبیق شوی دی. هلمند یو روغتیا پال وای
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ الته واکسینونه کول، هغه هم د منځولاړه نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل.
د همو رچې د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمنه اداره رسمان رد کړه. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه په سمنګان کې د ملي امنیت ریاست پر مرکز برید غندلی او لیکلی دي چې دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. د افغانستان حکومت هم په ایبک ښار کې د طالبانو برید ته په غبرګون وایي. دا حمله ښیي چې طالبان لا هم په تاوتریخوالي کې همداراز د تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز برید په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. امید ظهیرمل په دې اړه جزئیات لري.
د سمنګان په مرکز ایبکخار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو لبریدی او ورزروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سشنبه په سهار په خپل ټویټر باندې ولیکل، لدی ورسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړي، له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک یو سل 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عملي کېدو مهم پړاو را رسیدلی دی. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي، د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 15 ورځو کې باید بهرني ځواکونه راکم شوی وای، تاوتریخوالی کم او همدا ډول بین الافغاني خبرې پای وای، مګر له دې ژمنو یوازې بهرني عسکر راکم شوي خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشر ماڼۍ هم په سمنګان کې برید د طالبانو لخوا د تاوتریخوالی دوام بللی. ارګ وایي د حمله ښایي چې طالبان لا هم په تاوتریخوالی او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو لخوا د جګړې دوام یوازې په مذاکراتو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې د خکیلو لور یو څخه د تاوتریخوالي د کمیټو غوښتنه کړې ده. کمیسیون نن رسنیو ته ویلي چې د جګړې خکیلو لور باید په خپلو بریدونو او همدا ډول جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د سمنګان په مرکز ایبکخار کې پرونی برید په نړیواله کچه هم غندل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو سربیره ناټو او همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ یا یوناما هم دا برید غندلی او د جګړې په خکیلو لور یو غږ کړی چې تاوتریخوالی راکم کړي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت د ملي امنیت پر ریاست باندې پرونی برید چې طالبانو کړی غندلی او لیکلی دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. وربشو شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. له پرون راهیسې حبیب زای صاحب ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. دا راته وایي چې آیا بلخ ته هم د سمنګانو د پرونی حمله ټاپیان راوړي که څنګه په کوم وضعیت کې دي؟
سلامونه استرانکسی سپتا ستاو در زیر رو طول آیدون کتر. لومره خوب باید دوائیم چه به سمنگان اولاید که تاپیان و شمیر چه پرون دیویش پیت تانا یه راپون اخبار شوی و دکا چه اسلوار شوی تراویه پور رسیده لیده. د سمنګان ولایت د ولایتي شورا استازي د خبر تاییدوي. د دې تر څنګ د دغه پیښې ځینې ټپیان د بلخ حوزوي روغتون ته رانتقال شوي او دلته یې درملنه کېږي. د دوی وضعیت چې موږ له نږدې وکته د اندېښنې وړ نه دی او ډاکترانو سره هم کومې خبرې چې د تلو د دوی وي شاید له یو څه درملنې وروسته مرخص شي. یو مهمه مسله بله دا ده چې په سمنګان ولایت کې په دې وروستیو کې طالبانو وسلوالې حملې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو هم زیاتې شوي دي او په دې تړاو نن په بلخ ولایت کې د بلخ ولایتي شورا استازو او مدني فعالانو یوه غونډه درلوده. دوی سربېره پر دې چې د تېرې ورځې حمله وغندله، د تېرې ورځې د قربانیانو کورنیو لپاره یې هم د هغه وختونه وکړه ځکه په تېر ټرمز بیت کې ډېره پاخه سیمه ویجاړه شوې ده. خلکو خپل سوګنې کورونه له لاسه ورکړي دي، کاروباریانو کارونه له لاسه ورکړي دي، هټۍ له منځه تللې دي. د دې لپاره چې په ډېر کم وخت کې دوی وکولی شي دا کسان بېرته پښور ودروي او سوګنې مناسب سیمه ورته مشخصه کړي، د مرستندویو ټول مسوخه همدا وغوښتل چې ژر تر ژره دغو کسانو ته پام وکړي او حتی بشري کومکونه ورسوي.
مننه کوم. فقط یو څه بل چې په خواله رسنیو کې هم د دغې پیښې عکسونه خپاره شوي دي او ښایي چې ورانۍ زیات کړی دی. هلته خلک څه وایي د دغې پیښې شاهدان چې تاسو لیدلي یا ناروغانو سره مو چې کتلي دي څه په یاد پاتې دي؟
دوی فقط دومره وایي چې پیښه د موټر بم له امله رامنځته شوې ده او دا چې پراخه وه، جړی زیات و، نو د پیښې وروسته فقط یوازې دوه کسانه د ښاروالۍ ودانۍ ته ورننوتلي دي. له هغه ځای څخه یې ملي امنیت د ودانۍ په ودانۍ کې په پاتې سفیر ورځې کولې.
څومره غټ دی همدغه ښار او څومره ورانه یې کړی دی ستاسو په نظر؟ آیا اوس د ښار وضع زر کنټرولېدای شي، زر بیرته په پښو درېدلی شي ښار، که څنګه؟
سمنګان ښار ډېر وړوکی ښار دی، خو پېښه په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې یوه یو لوی سړک دی، تقریبا دېرش یا څلوېښت ودانۍ به لري، هلته تقریبا اووه کاته دولتي ودانۍ دي. نو دغه دولتي ودانۍ او شاوخوا کورونه ټول په بشپړ ډول له منځه تللي دي، یا سقفونه رالوېدلي دي، یا شیشې له منځه تللي دي. هغه ټیک شاوخوا د دغه سیمې وې، هغه خو په بشپړ ډول لمن ته تللی دي. کومې خبرې چې ملاقېوالو سره درلودې، دوی ویل چې هغه د دوی راپاتې توکي هم اوس د استفادې وړ نه دي.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زیو د ازادي راډیو خبریال چې د بلخ او سمنګان پیښې تعقیبوي. د ایبک ښار د پرونی خونړی برید په اړه باندې وروسته جزئیات له موږ سره شریک کړل، دا چې هلته اوس د ټپیانو شمیر او یاو ته رسیدلی، په دغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او پوځیان هم شته. مخکې ویل شوي وو چې درې څلوېښت کسان ټپیان دي او لس افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه نجس اپی وایي.
په هلمند کې د بوست تصدی تر وکلن ځن وروسته بیرته فعاله شوه. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي دغه تصدی د دېرش زره ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري، خو سږ کال به د دې فابریکې لپاره څلور زره ټنه پنبه وپیرل شي چې تر اوسه یوازې اته سوه ټنه رانیولې ده. تر دې مخکې د هلمند پنبه پاکستان او یا هم ایران ته انتقالېدل. اوس هیلې زیاتې شوې چې د یادې فابریکې په بیرته فعالېدو سره به په کور دننه له کروندګرو څخه په مناسبه بیه پنبه وپیرل شي. د چارواکو په خبره د هلمند د تصدیو په فابریکه کې به درې سوه کروندګرو ته په مستقیم او په زرګونو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي څه کال د دې ولایت په 15,910 هکټاره ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې له دغو کروندو څخه به 650 ټنه حاصل ترلاسه شي. د هلمند مالوچ چې پخوای د سپینو زرو نوم درلود، د بوست تصدۍ په فابریکه کې پروسس کېدل. افغانستان یو وخت په سیمه کې د پنبې یو لوی تولیدونکی هېواد و. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې برخه کې بیا ډېرې هلې ځلې شوي چې افغانستان پخوانی نوم خپل کړي. د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لوی لاره تر 13 ورځو تړل کېدو وروسته به نن پرانستل شي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد رئیس رحمدین حاجی اغا نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له امله سوداګرو ته لکونه افغانۍ زیان رسیدلی. نوموړي وویل د دغې لارې د تړل کېدو له امله سلګونه باروړونکي موټر درول شوي او میوې د خرابېدو په حال کې دي. چارواکي وایي دغه لار د دواړو خواوو د سوداګرو له هلو ځلو وروسته یوازې د 10 ورځو لپاره پرانستل کېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 0.10 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 4.12 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمنه اداره رسمان رد کړه. واشنگتن له دې سره د آسیا د جنوب ختیځو ساحلي هیوادونو خواونی ولا او دا کار ښایي د چین او امریکا ترینګلې اړیکې لا پسې خراب کړي. چین د امریکا دغه اعلان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه په یو رسمي لیک کې وویل امریکا هڅه کوي دا وضاحت ورکړي چې د چین پر جنوبي سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعاوې او دا سرزوري چې غواړي پر دغو سیمو د کنټرول لپاره کمپاین وکړي په بشپړ ډول ناقانونه دي. مایک پامپیو ویلي نړۍ به پیکینګ پرې نږدي چې د چین جنوبي سمندرګۍ د خپلې سمندري امپراتوري په څیر وګواښي. د شغلی پامپیو په بیان کې راغلی امریکا د سمندري سرچینو د حاکمیت د حق په خوندیتوب کې د جنوب ختیځي آسیا د متحدانو او شریکانو ترڅنګ ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د جنوبي سمندرګي پر 90% برخه د چین د مالکیت د دعوه مخالفت کوي چې د نړیوال تجارت عمده لار ورڅخه تیریږي. دغه راز د سمندر او انرژي په منابعو بډایه سیمه ګڼل کیږي. د چین د جنوبي سمندرګي پر ځینو برخو انډونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی او تایوان د مالکیت دعوه لري. پورسته یو قانون کې پیکینګ د چین په جنوبی سمندرګي کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. هلته پر ټاپوګانو پوځي اډې او نور تاسیسات جوړ کړي او په دې ډول هڅه کړې پر هغو اوبو چې پر ټاپوګانو ټاپو وزمو او وړو غونډیو راڅرخي خپل د مالکیت ادعا پخه کړي. په بدل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک په منظم ډول په سیمه کې هغه تمرینات کوي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د جهت موندنې آزاد تمرینات بولي. د امریکا اوسنی دریځ تر پخوانیو هغو بدل ښکاري. پخوا به یې د مالکیت د انفرادي دعوو په اړه مشخص دریځ نه خپلاوه، اوس په څرګنده له چین سره د نورو ساحلي هیوادونو د موجوده لانجو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د سمندرونو د قانون تر یوه کنوانسیون لاندې یوې محکمې د پریکړې 4 کاله پوره سول چې پر سمندري ساحو یې د فلیپین د حاکمیت د حق دفاع کړې وه. حال دا چې چین پر دغو ساحو د حاکمیت دعوه درلوده. چین د ملګرو ملتونو په هغه کنوانسیون کې شامل دی خو د امریکا متحده ایالاتونه شامل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په ځواب کې چین ویلي د امریکا متحده ایالاتونه واقعیتونه او نړیوال قانون په لوی لاس منحرفوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په هلمند کې د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند روغتیایي مسؤلین وایي د کرونا وبا د ویرې او آمادګیو په خاطر ټول روغتیایي فعالیتونه ټکنی شوي دي. د عامې روغتیا رئیس د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ویلي په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوي، خو راځئ واورو چې د هلمند خلک په دې اړه څه وایي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې روغتون ته ورغلی او له هماغه ځایه دا راپور راکوي.
موږ د قدرت الله په نوم د یو ناروغ لیدلو ته ورغلي وو چې د پولیو یا ګوزان له امله ټول بدن فلج سوی دی، خو د ده د وجود خورو رندامونو له موږ هم دمه واخیسته او رخصتي ژوند. د لشکرګاه ښار په دوهم اوزه کې میشت لس کلن قدرت الله په پښو ډیر کم درېدلی سي، خو خبرې نسي کولی. د ده پر ځایه همسایه احسان الله زمر سره د قدرت الله د ژوند کیسه شریک کړه.
د دې ماشوم دا چې دی په کور کې دغه مور یې ورسره په تکلیف نور کوړه نور خوندې ورنه ورسره په تکلیف نو په دې خا د پاج د حکومت څخه دا ورتن چې دی دی ته واکسین ورولګي او د دې سره کومک او همکاري ورسره وکړي.
یوازې قدرت الله نه دی چې پولیو یې اندامونه مړه او ژبه ګونګه کړې ده. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې هر څه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي دي، د دې ولایت په دیشو، خانشین، کجکی، نوزاد، سنگین او واشیر ولسوالیو کې 11 د ګوزان مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې ناامني د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د طالبانو سره د جنجال دوام او په ټوله کې د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د دوی د ټول پروګرام تمرکز د پولیو په ضد کارونه په ټپه درولې دي.
د خلکو د عبور د مرور په وخت باندې موږ الته واکسینونه کول، هغه هم د منځه ولاړه، نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل. نو د دې وجه چون په منطقه کې وایرس موجود و، تیار د وخت څخه هغه وایرس ته فرصت په لاس ورغی چې هغه انتشار وکړي، حتی داسې ساحو ته په هغو خصوصا په هغو ساحو کې چې هغه هیڅ د دولت سره نه دي، موږ هلته اکسس نه لرو، چې موږ یې هم ډېر پریشانه کړي. او دا به زموږ د صحت عامې دپاره، WHO دپاره، د یونیسف دپاره چې په ګډه موږ کار کوو د پولیو دپاره، دا به یو ډېر غټه چلنجوره خبره وي چې موږ بیا دا را کنټرول کړو او د دې مخه ونیسو.
د روان میلادي کال پر مهال د هیواد په کچه د پولیو د ټولو مثبتو نوې شپږ څخه یوولس یې په هلمند کې سب سوي دي چې دې مسلې د دې ولایت د خلکو اندېښنه زیاته کړې ده. د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل او د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکی نور اغا وایي حکومت او د روغتیا برخې مسؤلونو ته پکار ده چې د یوه مرض په خاطر بلې وژونکې ناروغۍ ته شا ونه ګرځوي. دوی د کورونا په موجودیت کې د پولیو د چټکې خپرېدا په خاطر اندېښمن دي.
دا واکسین هم دردل دي او کوم واکسین والا مور نه دلدلي په کلی کې، نو دا ډېر غټ نقصان دی زموږ لپاره. او د عامې روغتیا ریاست باید دې ته جدي پاملرنه وکړي، په خدای نه خاصه داسې نه چې ویروس مخنیوی کوي د یوې ناروغۍ او بل ناروغۍ جاري سي او یا زیاته سي.
او ځینې ماشومان چې دي پاتې دي د پولیو د واکسین څخه پاتې دي او واکسین نه دی ورکړل شوی. عمومي خبره دا ده چې دغه کوم ویروس چې اوس پیدا شوی دی، د دې ویروس هغه پیدا کېدلو وروسته پولیو واکسین هم چندانې په زموږ په هیواد کې نه دی تطبیق شوی.
که څه هم د پولیو په ضد مبارزه د نږدې دوو لسیزو راهیسې دوام لري، خو په هلمند کې هر کال د دې ناروغۍ ګڼې مثبتې پیښې ثبتېږي چې د روغتیا پالانو په خبره غټ لامل یې نامنې ده. د هلمند مدني فعالان د نامنوی ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محوه کولو لپاره کافي نه بولي. عبدالحق ځواکمن، ازادي راډیو ټول، د روغتیا د ریاست او په لویه کې د دې اړوند وزارت د پولیو په برخه کې ګټورې طرحې او لارې چارې نه لري.
دا د اندېښنې وړ دي او روغتیا فعالانو، صحت عامې او وزارت صحت عامې او په ځمن کې طالبانو دغه مسولیت چې دوی په غاړه لري دا د چیلنجونو سره مخ کړی دی. او اکثریت وخت دغه واکسین چې دی چې کیږي د پولیو پر ضد باندې کوم واکسین چې کیږي دا د طالبانو له خوا څخه چیلنجېږي او په هغه دغو په سیمو کې په اکثریت وخت بند دی. او دا فعلاً چې موږ معلومات لرو په هغو سیمو کې بند دی، نو دا د اندېښنې وړ ده دا موضوع او دا د تشویش وړ ده. او موږ ژغ پر طالبان او حکومت باندې کو چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
کلیوي خو حکومت د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي په مسله کې پولیو له پامه غورځولې ده. بلې خوا دغه بهیر د کلونو رئیس د روغتیا پالانو او طالبان ترمنځ د واکسین د ستراتیژي د تطبیق پر سر د جنجالونو له امله سم نه دی تطبیق شوی. طالبان وایي واکسین د جماعت په جماعت، خو روغتیا پالان یې کور په کور تطبیق غواړي چې د معلوماتو له مخې یا د ستونزو له هم نه ده هواره سوی. محمد علی استای، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي ازادي راډیو .com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. ورزو کابل ته د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له ناجي صاحبه اورو.
مسیر ورسپانې لیکلی په حکومت کې د زیاتېدونکي فساد په اړه کورني څارونکي بنسټونه او مرستندویان اندېښنه څرګندوي او له دې امله پر حکومت نیوکې لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ولس هم له روان فساد ځورېږي او زیان ویني، خو د سرمقالې د لیکوال په خبره له ټولو ادعاو او آن مستندو رپورټونو سره سره د حکومت ځواب مسؤولانه نه دی. سرمقالې لیکونکي د محمد اشرف غنی اداره کمزورې او په فساد ککړه بللې او لیکلي ان عدلی او قضایی ارگانونه په خپلواک ډول عمل نه کوي. مسیر ورسپانی اندېښنه ښودلې چې پر حکومت یو فساد کړی واکمنه شوی چې له ارګه تر وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو یې ریښې غځولې دي او هیڅوک یې په وړاندې د درېدو توان نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور حکومت د دې ډلې د مخنیوي توان نه لري او کله چې پر حکومت فشار راشي څو نمایشي کارونه وکړي، ځینې واړه مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو لوی غله او مفسدین نه یوازې تر عدلي تعقیب لاندې نه راځي بلکې لا زیات پرمختګ هم کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه هم شوې چې تر څو حکومتي مشران د واک لپاره دغه ډول ناوړه سیاسي معاملې کوي، نه یوازې فساد به ورک نه شي بلکې ورستر بلې به زیات شي.
هوا دولتی ورځپاڼې د سمنګان د تیرې ورځې برید ته په اشاره لیکلی، په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا زیات بریدونه ترسره شوي چې د لیکوال په باور دا بریدونه د هغه تړون او هیلو پر خلاف دي چې په وینا یې په دوحا کې امریکا له دې ډلې سره لاسلیک کړی او د تمې خلاف یې د سولې لپاره د ولس او نړیوالو هیلې پیکه کړې دي. وړاندې راغلی په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې له ښکېلو لورو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. خو په وینا یې له ډېره بده مرغه چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی، نه یوازې دا چې جګړه